ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 2 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان عبدالحی کاکړه او ټکنیکی ملګری نگین صادق خورنی کې هلي او سلامونه ومني. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو هړتال دوام لري خو دوی په خپل دې هړتال کې یو بل خبره کړې چې اوس به د پولیو او د نورو ناروغو د واکسینونو هم بایکاټ کوي. دا د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب هم راوړي. جمهوری غږونه او د سولې پر لور ونې د خبرونه به هم وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې د 2 بجو خبرونه د عبدالحی کاکړ نه.
سر ټکی په خیبر پښتونخوا کې ډاکټرانو او د صحت څانګې نورو کارکوونکو له نن څخه د خپل کاربندیز لا پراخولو اعلان کړی. امریکا د افغانستان پر انتخابي کاندیدانو او رای ورکوونکو شاک کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیشن لخوا د کره نتیجو تر راتلو مخې د پایلو په اړه وخت له مخه قضاوت نه کوي. د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان خبرداری کړی چې نړیوالې ټولنې د ایران پر ضد قوي او ژمن موقف خپر نه کړ نو هم به په نړۍ کې اعتلونه دومره پورته شي چې اندازه یې لا نشي کېدلی. او سم د خبرونو تفصیل په خیبر پښتونخوا کې ډاکټرانو او د صحت څانګې نورو کارکوونکو له نن څخه د خپل کاربندیز لا پراخولو اعلان کړی. دوی دا پریکړه د ګرینډ هیلت الاینس په نامه اتحاد په هغه غونډه کې کړې چې پرون په پېښور کې وسوه. د دې اتحاد یو مخکښ ډاکټر محمد یاسر بیګا مشال ډېر ټول چې دوی به اوس د سرکاري روغتونونو د حفاظتي ستنو او واکسینونو په څانګه کې کار نه کوي.
ایمرجنسی سروسز به فلحال بحالی ځکه چې عوام ته تکلیف رسی. خو چې کوم الیکټرو سروسز دې مکمل به بندې دې سره پولیو کمپین چې روان دي خپل دې کوي مسمره حفاظتي ویکسینیشنز والا هغه دې عوام سٹاپ کیږي او ټول ډاکټرز په دې متفق دي چې دینه پس موږ خپل پرایویټ کلینکس بندولو ته تیار وي.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی مشال ډېر ټول چې په هر صورت په د صحت په څانګه کې د اصلاحاتو لپاره راوړل شوی قانون عملي کوي. د خیبر پښتونخوا ډاکټران وایي دوی د روغتونونو شخصي کول نه مني خو حکومت وایي د صحت په څانګه کې اصلاحات کول غواړي. د جنوبي وزیرستان مسعود قبیلې مشران له حکومت غوښتي چې یو خودي د دوی په سیمه کې امن پر ځای کړي او بل دې د ضلعي مرکز د مسودو لخاوري نه باسي. دا غوښتنې د سپتمبر پر 9 د جنوبي وزیرستان په سره روغه کې د سوي جرګې پر مهال سوې ده. په جرګه کې شرک ملک حبیب شبیخیل بیګا مشال لیډ ټول
امید حکومت نه دا مطالبه کی په ټول نه اول د مو د امن ضرورت پای چې مو ته پیرا پیرا امن وي. د ضلعي هډ کوارټر په حوالہ سره هم مسجد دا فیصله وکړه چې یو مې ضلعي هډ کوارټر په هیڅ صورت د مسجد د خور نه بهر مو ته نه لای کابینه.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دروان کل په اپریل میاشت کې په وانه کې د وینا پر مهال اعلان کړی چې د جنوبي وزیرستان د ضلعي مرکز په اړه به له ټولو غاړو سره تر سلام مشوره وروسته دا مسله هواروي. د شمالي وزیرستان د شوالي او شمیر مشرانو له حکومت غوښتي چې د دوی په سیمه کې د سنغزوی او ځنګل د وهل کېدو مخه ونیسي. د شوال مشرانو دا او یو شمیر نور غوښتنې پرون د یوې جرګې له لارې حکومت ته وړاندې کړې. دوی ویلي چې حکومت د ځنګل د وهل کېدو مخنیوي ترڅنګ د دوی د سنغزوی د غلا مخه ونیسي او هم دې د دوی پرېږدي چې خپلو سیمو ته ولاړ شي. یو ځای حکومتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ډېر ټول چې امنیتي ځواکونو د یاد ځنګل ساتنه کوي او کله چې دا سیمه له وسلوالو پاکه سي نو هلته به د پرمختګ کارونه هم پالسی. په بلوچستان کې د سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت غوښتي چې د جمعیت العلماء اسلام د وژل شوي مخکښ مولانا محمد حنیف قاتلان دی ونیسي. د جمعیت العلماء اسلام پښتونخوا ملي عوامي ګوند عوامي نیشنل پارټي یو شمیر نورو ګوندونو غړو د غوښتنه پروند مولانا محمد حنیف تر جنازې وروسته په ویناو کې کړې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند زنیټر عثمان خان کاکړ د مولانا محمد حنیف او نورو پښتون مشرانو د وژل کېدو په اړه پر پاکستاني ریاست واچول او غوښتنه وکړه چې د پوینا ریاست باید د سخت درځي د ملاتړ تګلاره بدله کړي. د بلوچستان حکومت ورله مخه د مولانا محمد حنیف ته وژونکو د نیولو امر کړی. نوموړی د سپتمبر پر 18 په چمن کې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی. امریکا د افغانستان پر انتخاباتي کاندیدانو او رای ورکوونکو شخ کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیشن نه لخوا د کره نتیجو تر راتلو لمخه دي د پایلو په اړه تر وخت لمخه قضاوت نه کوي او نه دي د لومړني نتیجو په اساس اندازې لګوي. په کابل کې د امریکا سفارت لخوا نن د سپتمبر پر 10 نیټه په خپور شوي بیان کې له افغان ادارو څخه تمه شوه شوې چې د شکایتونو د څېړلو او د رایو د نتیجو په ګډون هغه ټول اقدامات یقیني کړي چې لمخې ټاکنې د افغان رای ورکوونکو او نړیوالې ټولنې لپاره شفافې او د اعتبار وړ وي. په بیان کې د افغان رائے ورکونکو ستاینه شوی چې د تخنیکی ستونزو سربیره د رائے مرکزونو ته ورغلل. دا شان امریکا د افغان امنیتي ځواکونو انتخاباتي عملی هم ستاینه کړي چې رائے ورکونکو او د رائے مرکزونو په ضرورتیا سره خوندي کړل. په بیان کې پر رائے ورکونکو حمله او د انتخاباتو د ګډوډولو نورې ټولې حسي غندل شوی دي. د امریکایي سفارت بیان زیاتوي چې د افغانستان حکومت اداري او مشران باید هرومرو افغان ولس ته جواب دی وي او په کار د ځان د هغوی په وړاندې شفاف وشو دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ولسمشری په ټاکنو کې د رای شمارل بهیر په شفافه توګه مخته وړي او پر ټاکلي وخت په خلکو ته نتایج اعلانوي. د دې کمیشن غړو پرون په یو شمېر ولایتونو کې د رای ورکونکو په پروسه کې د خلکو د ګډون کچه اعلان کړه. د یاد کمیشن یو غړي مولانا محمد عبدالله پرون وویل چې تر اوسه له 3,032 مرکزونو څخه 2,101,096 رای ترلاسه کړي دي. نوموړي وویل چې ژر به د نورو مرکزونو پایلې هم دوی ته ورسیږي. دا له هغه وروسته دي افغانستان په څلورم ځل د ولسمشری ټاکنې د سپتمبر پر 28 ترسره شوې. نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د څلورمې غونډې په وروستۍ ورځ د افغانستان استازي خبرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محیب د دې لپاره نیویارک ته تللی دی. د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان خبرداری ورکړی چې نړیوالې ټولنې د ایران پر ضد قوي او ژمن موقف خپل نه کړ نو هم به په نړۍ کې تیلو نخ دوم رپورټ سي چې اندازه نسی کېدلای او هم به تاوتریخوالی لا زیات سي. محمد بن سلمان د خبره پروند د شپېته منټه په نامه اونیز امریکایي خبرونی ته په مرکه کې کړي. د لاغه 15 ورځې وروسته د سعودي عرب کې تیلو پر مرکزونو د توغندوی داسې بریدونه وسو چې د یاد هوا د تیلو خام پیداوار شاوخوا 50% او نړیوال سپلای 50% ګډوډ کړه. د پاکستان او سریلانکا د کرکټ لوبډل ترمنځ دوهمه ورځنۍ لوبه نن په کراچي کې ترسره کیږي. ټاکه شوی چې لوبه د ماشین پر 3 بجې پیل شي. د درو یو ورځنۍ لوبه لومړی هغه د باران له کبله به نتیجه پای ته ورسېده. خبرونه ختم شو او اوس هم د موسم او کرنسي حال احمد الله درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ شل پیسې خستل کیږي او 1.55 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.90 روپۍ اتیا پیسې او 1.92 روپۍ اتیا پیسې. یو ایرو 1.70 روپۍ شل پیسې او 1.70 روپۍ 90 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 15 پیسې او 2.40 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 40 پیسې او 1.40 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 218 ایراني ریال په یو پاکستاني روپی خسته کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 2.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 43 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار عبدالحی کاکړ او د موسم حالو د کرن صوبې د احمد الله ناوریدی د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادی. ډاکټرانو په خیبر پختونخوا کې هړتال ته دوام ورکړی او خو دوی یو نوې خبره کړې.
کم الیکټرو سروسز د مکمل وبندې د سره پولیو کمپاین سره روان دي خپل د کوي موسمه حفاظتي ویکسینیشنز والا غل یابم سٹاپ کیږي.
د شبیخیلو مشران په جنوبی وزیرستان کې عمل غواړي.
حکومت نه دا مطالبه کی په ټول نه اول د مو د امن ضرورت پای کې متفیرا پیر امن وي.
او نن د ژباړې یا ترجمې نړیواله ورځ
شلونه تر 15 پور به کتابونه د سی چغش باړلی شوې دي. په دې کې مختلف دي اوس یو کتاب بل هم دی محب وزیر صاحب
د خبرونه پرسته نیمه کې دوه ونې د خبرونه جمهوریت غوونه او د سولې پر لور وړاندې کوو د مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو ورته د خبرونه پیل کو د سر راپور تور روپه په خبر کې بیګا مسختن د روغتیا د کارکونکو د گرین هیلت الاینس تر هنګامي غونډې ورسره ډاکټرانو د روغتیا نورو کارکونکو فیصله کړې ده چې د نامعلوم مودې پورې د خبر کار بندیز پترس کې به اوس دوی په سرکاري هسپتالونو کې د حفاظتي ټیکو او واکسینو څنګه هم بندوي. په دې اړه نور تفصيل غلام غوس راکړي.
خیبر پختونخوا کې ډاکټرانو او د روغتیا نورې عملی له نن څخه د خپل کاربندیز د نور پراخه کولو فیصله کړې ده. دوی وایي په هسپتالونو کې به اوس د حفاظتي ټیکو او ویکسینو څنګو کې هم دوی کار نه کوي. د ګرین ایلاینس د هنګامي غونډې وروسته ډاکټر محمد یاسر مشال ریډیو ته وویل
د ټول نمائندگانو شرکت وکړو. که فار ایگزامپل مونږ خپل د پرایوټایزیشن د انیش کارای ولا خبره ثابته نه کړی شو، مونږ دې هر قسمه سزا ته تیار. دویمه خبره دا ده ایمرجنسی سروسز به فل حال بحالي، ځکه چې عوام ته تکلیف رسی، خو چې کوم الیکټرو سروسز دې مکمل به بندي دې سره پولیو کمپین چې روان دي خپل دې کوي، موسمه حفاظتي ویکسینیشنز والا اگر یې هم سٹاپ کیږي او ټول ډاکټرز پدې متفق دي چې دینه پس مونږ خپل پرایوټ کلینکس بندولو ته تیار.
خو بلې خواته د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي د ډی ایچ ای او آر ایچ ای په نوم د سیمه ایز ولسی انتظام لاندې د سرکاري هسپتالونو د راوستلو نوې قانون به په هر صورت عملي کوي او د ډاکټرانو هیڅ رقم دباو به نه منل کیږي.
کوم پالیسی موږ راوړو د خلکو لپاره وي دا نه منو. نو دې ځله حکومت فیصله کړې ده چې په هر صورت به موږ د عوامو خیال ساتو او کوم خلک تنخوادار وي، تنخوا ملازمین وي، هغه کار دا دی چې حکومت کوم پالیسی جوړه کړي هغه هغه امپلیمنت کړي.
د جمعې په ورځ د صوبایي اسمبلۍ نه د هسپتالونو د انتظام لپاره د نوي قانون د منظورولو پر مهال د سیاحت صوبایي وزیر هشام انعام الله اسمبلۍ ته په خپله وینا کې ویلي وو چې د ډاکټرانو دا خبره سمه نه ده چې ګنی دوی سرکاري هسپتالونه پرایوټایز کول غواړي، بلکې دوی د دې قانون د لارې د هسپتالونو انتظام ښه کول غواړي. خود گرینڈ ہیلت الائنس ترجمان حضرت اکبر وائی سرنگ چی د پیخور په لویو اسپتالونو کی په دویم شفٹ کی د سرکار د انتظام لاندی د شخصی کلینیکونو پر رنگ ڈاکٹران کار کوي، نو هم دا رنگ به اوس د نوی قانون لاندی په سرکاری نورو اسپتالونو کی دغه صورتحال وی.
دا انکارپوریټ سیستم دی، انکارپوریټ سیستم کې دا چلی چې اسپیتال به هر ورځ باندې پرمختګ کې خپل خرچې بخپل وګټي. د 25 ارب نه 13 ارب روپے بجټ کم شوی دی. هم په دې طریقه به حکومت بجټ کموي، اسپیتال بخپل انکم چې دغه سیوا کوي. وسوال لاله چې اسپیتال به انکم د کم دینه سیوا کوي. پر ریډونو کې 400% اضافه شوی دا، پر ټیسټونو کې، د لیبارټری پر ټیسټونو کې، پر ریډیالوجي کې، په پیس کې، په آی بی پی سیستم کې. نو پرایوټایزیشن خو نه تورې او نه سپینې.
یاد دی وی چې د جمعې په ورځ په پیښور کې د ډاکټرانو او پولیسو ترمنځ د تاوتریخوالي په پیښه کې په شپږش ډاکټرانو او د روغتیا په نورو کارکونکو د دپه 1340 د خلاف ورزۍ په بنیاد اف آی آر هم درج کړی شوی دی. او د جمعې په ورځ د احتجاجي لاریون پر مهال 14 ډاکټران نیول شوي وو، کوم چې د مردان جیل ته لیږدول شوي دي. بلې خواته د روغتیا د محکمې نه په تازه خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې که د صحت د محکمې کوم کارکوونکی هسپتالونو ته حاضر نشو، نو په ضد به یې د قانون مطابق کاروایی کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د خیبر پختونخوا د واکسینو پروګرام مشر وایي پولیو ناروغي په هغه صورت کې له منځه وړل کېدی شي چې کله دا وایرس پر ضد پرله پسې او معیاري کمپاینونه وچلیږي. دا په داسې تازه حال کې چې د چارواکو په وینا د خالی پر ورځ په 3 نورو ماشومانو کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. په دې اړه تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا د واکسینونو د پروګرام مشر ډاکټر محمد سلیم پروند مشالې ډول چې سږ کال د اپریل په میاشت کې د پېښور په ماشوخیلو کې د ځینو ځای خلکو لخوا د پولیو واکسین پر ضد د جعلي ویډیو خپرېدنې لا هم د وایرس د مخنیوي پر هلو ځلو ناوړه اغېز کړی دی. د ماشوخیلو ځینو ځای خلکو ماشومان ته تر څاڅکو ورکولو وروسته داسې یوه ویډیو خپره کړې وه چې پکې ماشومان په بېهوش حالت کې ښودل شوي وو او داسې وه چې دوی تر واکسین اخیستو وروسته ناروغ شوي دي، خو وروسته پلټنو وښوده چې دا خبره دروغ وه. ډاکټر سلیم وایي معیاري او پرله پسې کمپاینونه کولای شي د پولیو وایرس له منځه یوسي.
چونکہ سسو خیالی زمنگا 22 اپریل اگر واقعی چی شو ہوا نو آگے نہ بعد چونکہ زمنگا کیمپینس یو سو میچ تے لکا بریک پکے راگ لو اور بیا آگے نہ بعد زمنگا یو لکا غٹ پہ مانے مانے کیمپین ہوں پدے اگست پاخر کی ہو شو لکا مینس کی سلون میچ تے پکے بریک راگ لو نو ظاہر دا دا وائرس سرکولیشن چی اور داغے دا پارا چی خ کوالٹی کیمپین تاسو نہ کوئی نو داغے انٹرپشن بائے پورے نہ راضی چی تر سو پورے منگا خ کوالٹی کیمپینز نہ کو اور مسلسل نہ کو نو ظاہر دا وائرس کو موجود تے پا انوائرمنٹ کے داغے انٹرپشن باغے طریقے سے نہ کی گی اور داغے دا انٹرپشن دا پارا تاسو مسلسل لکه خ کوالٹیز یو سو کیمپینز پکار دی
ڈاکٹر محمد سلیم زیات کرای چ پدی لڑکیہ کلنلارا جوڑ کڑے دا
ٹیک بتا سپتی یا ٹیکنیکلی ایڈوائزری گروپ دا غو پے ریکمنڈیشنز باندې لگی ایو نیکسٹ کیمپین بز امنگ دا نومبر پ پہلا ہفتے کی گی بیا با دسمبر کے بیا جنوری کے نو اگے حساب سے انشاءاللہ چ دغه روان کیمپین ز پر تیاریاں نے او کی گی نو انشاءاللہ چ دغه کیمپین زمغه خ کوالٹی والا اوشی نو امید لرو چ انشاءاللہ دا دیکے دی انٹرپشن کے امنگ کامیاب شو
ڈاکٹر محمد سلیم وائی سشکال پر ټول پاکستان کی د پولیو د ناروغانو شمیر نه شپته تر رسیدلې چ پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا کې دی دغه په خبره په خیبر پښتونخوا کې 250 ماشومان ګوزن وهلي چ پکې یولس په دې صوبې کې د زمسو قبایلی زلو سره تړاو لري
دا مشال ریڈیو دا د خبرونه په دې برخه کې ورزو کوټه تا په بلوچستان کې سیاسي او مذهبي مشرانو ویلي چې په دې سیمه کې لکلون راهیسې د نام نه پروانو پیښو کې بیګنا وګړي او مشران وجل کیږي د دې خبرې تیر ورځ په کوټه او چمن کې د جمعیت علما اسلام فدرا منډلې د یو ځای مشر مولانا محمد حنیف د وجنې پیښې پر رد جوړو احتجاجي غونډو او لاریونونو تکړي ایوب ترین جی حال راکوي
د جمعیت العلماء اسلام د مرکزی مرستیال سکتر مولانا انیف په بمی چاودنه کې د وژنې په ضد 13 ورځ نه واځي کاربندیز وسو بلکې د صوبې په زیاترو شهرو کې احتجاجي لاروینه هم راوتلی وو په کوټ کې تیر مازګر د جمعیت تر سوري لاندې راوتل لاروین د کوټ پرس کلب او مخته په یوه احتجاجي مظاهره کې بدل سو په مظاهره کې وینا کوونکو د مولانا محمد انیف د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه
صفاکانه عمله او د عمل هو حکومت سره مطالبه کو چاغه د دې قاتلانو تعینو کی او داغه د کم سزا حقدار دي هغه سزا دي اغه لور کړی سي
کم قاتلان دي کم دشمنان دي ناری د خلک دي دغه په ضد باندې داخل راوتل دي له حکومت څخه دا مطالبه او غوښتنه کوي چې دا کم قاتلانو چې د امرین صاحب شي کړی دي داخل لګیږي تار کړی
بل خو ته حالته په چمن کې د مولانا محمد انیف ته جنازې د منځ پر وخت د غزوی مولانا قاسم اول چې د پلار خپل ژوند د ملک او جمهوریت لپاره وقف کړی وو
جمهوریت سره وو پارلماني سره وو په دې وطن علاقې کې د امن او سکون او فراغت دشمن کاوه او د دې لپاره کوشش کاوه
پر دې مهال د اومی نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان څکزي وویل چې د تیرو څو لسیزو راهیسې د پښتنو سیمې د ترګري په ضد کې راوستل شوي دي
تاسو باور وکړئ چې ځان د دې پیښو نه څه خلاصېدلې د 2001 تاسو چې دا روان شوي موږ به دا غچې وایلي چې وطنوالو دا پیښه یوازې نن پر اوانی نشتر پارٹی د فخر افغان بچا خان پر لشکر نه ده دا د وطن پر هر هغه ژبه پرې کیږي پکې ځای کیږي چې پکې د حق وینا کیږي د سولې پیغام دی وړاندې
د پښتونخوا ملي او میګون صوبای صدر او سنیتور عثمان خان کاکړ ول چې د یو پلان لاندې دغه جنگ پر پښتنو باندې تبل سوی دی
معقوم پښتونخوا وطن کې لډېر وخت روان دي
دلته خبره دا یادونه ورده چې د شنبې په ورځ د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې پر تاج سړک په یوه بمی چاودنه کې د مولانا محمد انیف ګډون 3 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي وو د پیښې په اړه په سیټي کې مقدمه لاسلیک شوی ده خو څوک نه دی نیولې او نه هم ایویډلې د ترګري دغه پیښې ذمہواري په غاړه اخیستې ده
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو جنوبي وزیرستان ته په جنوبی وزیرستان کې د مسجد قومونو مشرانو پرون د جنوبی وزیرستان په سراروغه کې د یوې جرګې له لارې له حکومت وغوښتل چې د دوی په سیمه کې امن پر ځای کړي او ضلعي هډکواټر د مسجدو په خاوره کې وساتي. په دې اړه تفصیل سیلاب مسجد راکړي.
پرون د اتوار په ورځ پسولی وزیرستان سره روغه کښې د مسودو لویه جرګه وشوله. په جرګه کښې څومره خلک او څومره وتلي مشران، ملکون او قومي نمایندګان موجود وه او څه غوښتنې پرېکړې وشولې. ملک کبیب شبیخیل ویایي
داسې د مسجد کوم ټول مشران سره د ایم این اے او د ایم پی اے امیر د دلی هډکواټر په حواله سره امیر د حکومت نه دا مطالبه کی په ټول نه اول د مو د امن ضرورت پای چې مو ته پیرا پیرا امن وي. د ضلعي هډکواټر په حواله سره هم مسجد دا فیصله وکړله چې یو مې ضلعي هډکواټر په هیڅ صورت د مسجد د خورې نه بهار مو ته نه دی قابل.
دا مو کېته د قومي اسمبلۍ استازی مولانا جمال الدین مسعود هم ورغلی و په دغه باره کښې هغه څه صورت لري وار وایي ځنې
چې د نیز هډکواټر دی دا خامخا د مسجد په ایریا شي جوړ شي. که چېرته حکومت د مسجد د ایریا نه بله ایریا ته بدل کړه داسې وشمېره چې پاکستان ملکم مسجد ته د پاکستان حصه نه شمېروي. بله چې کله هم میر په 2008 شي د وزیرستان د فوج په حواله کوه نو دا وعده پکښې شوې وه چې د مسجد برید کې تو څوک نه رولي
شهزاده همایون زیاتوي چې که د مسعود قوم غوښتنې ونه شوې منلې بیا به دوی داسې اقدامات پورته کوي چې جوته پته یې ولګي.
حکومت دا فیصله کړې ده هډکواټر میز ونه تشریف کوي. دا میز ریس چې مسعود قوم دی سرور مسه مزای وزیر دی د میز نه په نقصان په تانګو رسېدی دی. حکومت ته د میز سره مجبور شي افغانستان طرف ته مخ وړوي او اقوام متحده ته هم دا اپیل وکړي چې زمونږ سره یقین ظلم کېږي زمونږ سره ظلم نه کېږي.
په جرګه کښې دا پرېکړه هم وشوه چې بله جرګه به د راتلونکې میاشتې په 15 نېټې په سولي وزیرستان کښې کېږي چې په کومه کښې به د سرکار نه د دغو غوښتنو او د مبیبره پیښو په وخت د بېګناه اوسېدونکو ځورولو پوښتنه کېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته پر وایبر زنګ ووهئ. مشال ریډیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعاله کړې ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 0 0 3 4 و 3 4 9 4.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورزو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان د شوال مشرانو پرون په یوه جرګه کې د دوی د ځنګلونو او د چلغوزو ونو د حفاظت په لارو چارو خبرې وکړې. دوی له حکومته وغوښتل چې د ځنګلونو یې د ژغورنې په کار کې مرسته ورسره وکړي. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
د بکاخیل قبیلې مشرانو بکاخیل منډي باندې د شوال ځنغوزو د غلا کولو او د دوی ځنګلاتو کټایي پر ضد د ډول په ډنګ درنه جرګه وکړه. د دوی په وینا شپېته کسانو باندې مشتمل یو سلویشته یې وټاکو چې د شوال ځنګلاتو کټایي مخه ونیسي او دولت امنیتي ځواکونو نه یې هم غوښتنه وکړه چې د دوی د ځنغوزو غلا کولو ځنګلاتو کټایي او هلته یې د کورونو نه د قیمتي لرګو وړلو مخه ونیسي. مشرانو دا غوښتنه هم وکړه چې شوال خلکو ته دې د شوال ډومیسایل ورکړي او په ترکیاتي چارو کې د شوال ته مخصوصه برخه ورکړل شي. په دې موقع د یادې قبیلې مشر ملک مویز خان وویل که د قبیلو ترمنځ څه ناوړه پېښه وشوه نو زموږ به سرکار وي.
د مو غار دی، د مو میلې دی، زنغزای مې دی، په دغه وطن کې د خلک په اربینه نقصان کېږي. سیلانه نن د مو وطن لټکېږي. میر حکومت ته آرمی ته دا اپیل کی چې دا خلک سمبول کړه. که بیا دای ته نه شي سمبولولی بیا مو خپل وطن ته پرېږده چې زه لوټ شم، بیا خپل وطن نه زه غل وسمبولوی شم.
جرګې پر مهال د یادې قبیلې بل مشر او د صوبایي اسمبلی غړی ملک شاه محمد وزیر وویل چې شاوال د دوی ملکیت دی، باید چې امنیتي ځواکونه او انتظامیه د دوی د غرونو کورونو او ځنګلو ژغورلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او شاوال تا ترکیاتی پیکیج ورکڑی
زرن غزای دیمیر دی کری نا سامان دا چکیم گونڈی کو مینا دیک آغا ایوری چونکی ویر تا آرمی دو نا آغا تا میرا پیل کی جد خالگی دی حقوق خیال ہاں اسو تیستے پیکیج دای دی فٹا دی بورا 1000 عرب روپے پی پا آغا کی دا شوال شامل کو دی غی روڈی نا نشتا بیجلی نشتا دی تسیل منجیری شوی دو پاپن دا چار شیری شی دو میسائل دی دی خالگی باند فوراً دا ویر تا راون
پا دی آڑا دا زلی انتظامی یوالا چاروا کی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې امنیتی ځواکونه د غلطا میشته دي د شاوال ځنګلو کټای مخاینی ولې دغه قبیله خلکو ته د شاوال دو میسایل ورکولو باندې غو روان دي او څنګه چې دغه سیمه کلیر شي نو ترکیاتی چاره به هم د غلطا پیل شي شاوال د شمالی وزیرستان لره پروت لسم تحصیل دي چې د بکا خیلو جانی خیلو کابل خیلو او ګوربزو ملکیت دي د ضربیازه بملیاتو په وجه ترې خلک کډه شوي چې لا هم د چارواکو په وینا کلیر شوی نه دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
MASHALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. نن د ژبو د ترجمو یا ژباړو نړیواله ورځ ده او د پښتو لیکوالان او کتابونه چاپونکي وایي چې په کار ده یوه اداره د دې لپاره هم جوړه شي چې د نورو ژبو کتابونه پښتو ته او د پښتو اتلانو لیکلي کتابونه نورو ژبو ته ترجمه شي. کتابونه چاپونکي عامر خان یاد وایي چې هغه ته زیات د پوهنتون زده کوونکي راځي او ورنه د پښتو د اتلانو کتابونه په نورو ژبو کې غواړي هم، خو په دې کار ډېر کم شوی. شانواز ترکزی د نور تفصیل.
نن د ژبو د ترجمو او یا ژباړلو نړیوال ورځ مانځل کیږي او د دې ورځې ټاکنه د اقوام متحده لخوا 2 کاله وړاندې شوې وه. ژباړنې نه یوازې په دې معنی چې یو څوک په بله ژبه خبرې کوي، بلکې د یو چا لخوا لیکونه هم نورو ژبو ته ژباړل یو ضروري او ښه ګام بلل شوی. د پېښور په کیسهخانه کې د عامر پرنټ اینډ پبلیشر مشر عامر خان یاد وایي چې د هغه د ادارې لخوا تر دې دمه 300 نه زیات کتابونه د نورو ژبو نه پښتو ته ولې د پښتو نه نورو ژبو ته ترجمه شوي.
300 نه تر 500 پورې به کتابونه داسې چې هغه ژباړلې شوي دي، په دې کې مختلف دي. اوس یو کتاب بل هم دی، محب وزیر صاحب دی، دوی په 9/11 باندې لیکل کړو، هغه انګلیش کې ژباړه لیکيږي نو هغه به هم ډېر زر تاسو لاسونو ته راشي.
ارشد سلیم شاعر او صحافي دی او دوی و کتابونه هم لیکلي دی. وای چې ژباړن یو مشکل کار دی، ځکه چې د هر ژبې د یو ټکی په نورو ژبو کې ډېرې معنی جوړیږي، نو دغه شان ټکو معنی راوستل ځان له لوی مهارت غواړي. خدای خوشبینو چې د سماجی رابطو له وجې اوس ترجمه رو رو آسانیږي.
بهر دنیا ته دا نه خوده چې کومه زمانه کې شکسپیر ژوند کوي، په هغه زمانه کې خوشحال خټک هم ژوند کوي، نو د دې دواړو د سوچ او د هغه اثر حالات هم مخ ته راتلی شي چې د خوشحال خان خټک، د غنی خان، چې کوم امیر حمزه شینواری دی، که تصوف په لار خلک راغلي دي، د غنی خان غوند کې د حریت پسنده او جرأت اظهار چې کومه یو شاعري ده، یعنی هغه موضوعات او هغه سنغه راغله کړل چې ترجمه یو داسې لار ده چې غینا مخبل ځان په ټول جهان باندې بجندلی شو.
عامر خان یاد وای چې د پیښور او یا کوټه نه زیات کار د ترجمو په اړه په افغانستان کې کیږي. دا هم وای چې زیات ځوانان ته یونیورسيټونه راځي او د پښتنو د مشرانو لیکلي کتابونه په اردو او انګریزي ژبه کې غواړي.
چې کله د رحمان بابا د شاعري اوښباړه لښو نو ما په سوزله مازی ملګری اکثره غوي رابطي وکي، ترغیب ما کتاب وته ورو هم لګو. خو په دې وخت کې مونږ زیات وګورو نو په افغانستان کې په ژباړو باندې زیات کار روان دی، خو ضرورت اوس محسوس کیږي چې مونږ د پښتنو ته د نورو سوچ راورسو، دی وګوري دې زده کړو کې.
او د عامر خان یاد او د ارشد سلیم خوښو چې یو اداره باید د دې لپاره هم جوړ شي چې د کلتور او تاریخ کتابونه پښتو ته او د پښتو کتابونه نورو ژبو ته وژباړي، او دوی وویل چې هغوی به هم په خپل ډول کوشش کوي چې که ټول کتاب نه وي د ضرورت او د پوهې مضمونونه به په خپل هم ژباړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. 2:30 بجې وشوې. اوس د عبدالله کاکړ نه د 2:30 بجو خبرونه اورو.
خبر پښتونخوا کې ډاکټرانو د سیاست څنګه نور کارکونکو له نن څخه د خپل کار باندې ځلا پراخول اعلان کړی. د ډاکټر خدای ګرن کې تلانس په نامه اتحاد ته باندې کړی چې پرون په تشور کې وشو. د جنوبي وزیرستان مسعود قبیلې مشرانو له حکومت غوښتي چې یو خدي د دوی په سیمه کې د امن ځای کړي او بل دې د سیمه مرکز د مسعود په توګه نه باسي. دا غوښتنه پرون د جنوبي وزیرستان په ستوغه کې د جرګې پر مهال وشوه. د شمالي وزیرستان د شوال او شمال مشرانو له حکومت غوښتي چې د دوی په سیمه کې د ځنګلونو ځنګل د والکېدو مخه ونیسي. د شوال مشرانو دا او یو نور یو شمېر نورې غوښتنې پرون د لویې جرګې له لارې حکومت ته وړاندې کړې. پوبلستان کې سیاسي ګوندونو مشرانو د حکومت غوښتي چې د جمهوریت المسلم د وکیل مخکښ مولانا محمد خلیفه د جمهوریت المسلم په شتون کې د قانون د عوامي سپارټو او نور ګوندونو په اړه مشرانو ته مولانا محمد خلیفه ته تمسی تر منځ وروسته په وینا کې. امریکا د افغانستان د انتخاباتي کاندیدانو او رایو ورکوونکو حق کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیشن لخوا د کره نتیجو تر راتلو له مخې د پایلو په اړه تر وخته مخکې قضاوت وکړي او نوې لومړنۍ نتیجو پر اساس اندازه کړي. په کابل کې د امریکا سفارت لخوا نن په خصوصي بیان کې د افغان ادارو څخه کومه حدیثوي چې شکایتونه د څېړلو او د رایو د نتیجو په ګډون هغه ټول اقدامات یقیني کړي چې د مخکې ټاکنو د افغان رایو ورکوونکو او نړیوالې ټولنې لپاره شفافې او د اعتبار وړ دي. افغانستان انتخابات خپلواک کمیشن وایي د ولسمشر په ټاکنو کې د رایو شمارلو بهیر به په شفافه توګه مخ ته په ټاکلي وخت کې نتیجې ورکړي. د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان خبرداری ورکړی چې که نړیوالې ټولنې د ایران پر ضد قوي او ژمن موقف خپل نه کړي نو هم به په نړۍ کې اعتماد کومره پورته سي چې اندازه یې لانسلي کېدای او هم به تاوتریخوالی راسي. چې محمد بن سلمان دا خبره پرون د 6 منټو په نامه امیز امریکایي خبرونو ته پرمخ کړې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. عبدالحی کاکر درته د خبرونو لنډیز وړاندې کول. اوس هم عبدالحی کاکر درته ونی د خبرونه جمهوریت غګونه وړاندې کوي. ونی د خبرونه جمهوریت غګونو کې د هغو مبارزونو کیسې دروروي چې په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره جدوجهد کړی دی. د دې لړۍ بل خبرونه د لیکوال او سیاسي فعال علي خان محسود پاړه ده. راځي چې ورته وښو.
د مشال ریډیو په جمهوری رغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري کامي حقوقو انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نوري قرباني ورکړې دي. نننۍ خبرونه د پښتون سیاسي مبارز علي خان مسعود جدوجهد ته ځانګړې شوې ده. علی خان مسعود د پښتون تحفظ مومنت مشر منظور پښتین د پلار ماما دی. خو د سیاست پوهی مبارزه او کړاوونو پاړه هغه ځان ته خپل یو شناخت لري. هغه په 1949 کال کې د مئی پر 10 نیټه د جنوبی وزیرستان په شورتنګي کې زیږیدلی. ابتدایي زده کړې په کلی، منځنۍ په وانه، های سکول په ټانک، کالج په ډیر اسماعیل خان او ماستری په سیاسياتو کې له پېښور یونیورسيټي او د قانون ډیګری له لا کالج پېښور کړی. خو امتحانه له جیل ور کړی. جیل ته د سیاسي حلو ځلو لوجه تللی. خو د سیاسي حلو ځلو شعور ورته په ماشومتوب کې سوی وو.
چې څوک په افغانستان کې د قرآن جنگونه وکنه په هغه وخت کې افضل خان چې د امیر عبدالرحمن د پلار وکنه دغه د امیر شېر علي خان چې د ورورو ماشاءالله هغه نه شکست خوړلی د بیا وزیرستان ته مونږ ورته پرارای وایو راغلی. نو په دې وخت کې امیر عبدالرحمن د 13 کلن زوی وو. کنه دوی شپږ میاشتې بیا دلته پاتې شوي وو او په دې شپږ میاشتو کې د زمونږ خپلوان چې کوم وو کنه دغه ډله د ملا پیوندار ډله وه. کنه د امیر عبدالرحمن خان کال خو په وخت کې شزاده والکو خدا پلاری چې کوم د مولا پیوندا د ډل سره تم شوی او دا زموږ په کلی کې او په کور کې په وطن کې هم پاتې شوی دی کنه. یو نو دا کیسې به په کور کې ډېرې کېدلې کنه. او بل بیا دس چالو چې څه وخت په 1940 کې په واڼه کې غزه وشوه کنه، دا چې کوم دا د ډیورن لاین خلاف دغه جنگ شوی و کنه، چې پیرنګي غوښتل چې دا ته ډیمارکیشنو کې دا کرښه وباسي کنه او پیوندا دا کرښه نه ورسره منله کنه. نو په دې کې زما د دوه لیکان شهیدان شوي و کنه. نو دغه کیسې موږ ته ډېرې ډېرې کېدې کنه.
علی خان مسعود لا هم په سکول کې و چې په پاکستان کې د جنرال ایوب خان مارشلا وه او هغه په 1950 کال کې د ولسمشری انتخابات اعلان کړی و. د پاکستان جوړونکي قائد اعظم محمد علی جناح خور فاطمه جناح د جنرال ایوب خان مخالفه کاندیده وه چې هغې ته د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو حمایت ترلاسه و. پر دې مهال به انتخابي کمپاینونه کېدل چې علی خان مسعود په اول ځل سیاسي غونډه ولیده.
حبیب الله خان مې د مرواتو د ایوب خان وزیر داخله وکړه. هغه راغله یو 15 ورځې مخکې هغې مسعود وزیر بیٹانو ته خبره وکړله، یا بیٹانو یا مسعود یا وزیر چې چرګه بانګ وکړي پښتانه څه ورسره کوي کنه. دغه خلکو ورته چرګه چې بانګ وکړي دا کله سپریږي کنه، نو بیا څه کوي؟ چرګه خلک حلالوي کنه. نو ته ورته چې په پاکستان کې یوه چرګه پیدا شوې ده چې فاطمه ورته هغې بانګ کړی دی، دغه علاج پکار دی کنه. نو بیا شپږ ورځې پس ولی خان لاغه، نو مونږ ټول وخندل، لاسونه ورته پړکل، مونږ به چې ولی خان لاغه هغې مدلل تقریر وکړه کنه چې دا زه خبر یم چې دلته مروت صاحب دا خبرې کړې دا او دا او دا سیاسي خبرې دي، د فاطمه چکن د جنا خور ده، د ډیموکراسي غواړي ده، خو ډېرې مدللې خبرې وکړې. بیا مونږ ټول د ولی خان طرف ته وو کنه، مونږ چې دی صحیح وایي کنه. چې مونږ رو رو پخېدو د بلوچستان طرف یو هلک و، مونږ ورته کمرېډ انور جان ویل کنه، د لور لایي وو کنه. دغې په ډېر اسماعیل خان کې چې مونږ تھرډ ایئر کې وو اتش پتم کې د پدې ټول خبرو مونږ پوي.
خورسته په 1980 پتم کال کې علي خان مسعود د ولی خان په مشرۍ نېشنل اوین پارټي د ځوانانو سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن کې شامل شو. بیا د 1980 لسیزي په لومړی کلونو کې د دې تنظیم د لا کالج پېښور او پېښور پوهنتون صدر شو، خو هغه د پاکستان تر ماتېدو وروسته په لومړي ځل جیل ته ولاړ.
یو ځل داسې و چې څه وخت د پاکستان ماتو بلوچستان کې ملیټری اکشن وشو او مونږ ډیمانسټریشن کوو په هغه څوک یادګار کې یو ځای بل ځای کې. په دې وخت کې آئین هم جوړېده د پاکستان د 1903 آئین کنه. دا آئین پته نشته چې د ولی خان د بزنجوغ د بټوغ د پته سره ورانه وه که څه وه، خو د آئین تر جوړېدو نه 3 مخکې مونږ په پېښور یونیورسټي کې ونیولو کنه. نو دا بیا ورکوټای جیل ته تقریبا مونږ یوه نیمه هفته وو. بیا دا آئین باندې چې دستخطونه وشول بیا مونږ هم پرېښودلو کنه.
دا وخت په پاکستان کې د ذوالفقار علي بوټو حکومت وو او نېشنل عوامي پارټي په اپوزیشن کې وه. حکومت به د نیب مشران او کارکنان نیول او پر هغو به مقدمې جوړولې. په دغو ورځو کې د یوې جلسې پر مهال علي خان مسعود یو تقریر وکړ چې له کبله هغه بیا د دوم ځل لپاره جیل ته ولاړ.
بیا داس ونو چې دا بیا موږ ډېر شعوري وو، زه وو افراسیاب وو. کوم دی چا ورته بټو ته ویلي وو چې یې بچه چوړې کنه، بټو ورته ویلي چا ها. بیا قیوم خان خورامي وو، مونږ پېژندلو کنه. قیوم ورته چې دا د عمر نه بچي دي، خو دا ډېر غټ شیطانان دي، دوی جیل ته نیول په کار دي چې هلته لاړ شي. نو بیا مونږ په دې وخت کې کوم دی ما د ډیورن لاین مخالفت کړی په څوکۍ یادګار کې کنه. نو بیا د دغې دفاع په وخت کې به یوه دفاع لګېده ډی پی آر پاکستان ډیفنس رولز کنه، د پولیسو بټو کې کول وي، دا د ترانګړ دفعه مونږ ورته وایو دا په هر چا باندې فټ کیږي کنه.
خو د علي خان مسعود د نیولو کیسه هم ډیره دلچسپه ده.
دا د پولیس چلاکی و اولی افراسیاب ونیو یو هفته مخکې کنه، خو زه وزیرستان ته راغلی وم کنه. نو بیا ما په اخبار کې ولوستل چې افراسیاب یې بیرته خوشی که کنه. نو ما وی چې اوس چې افراسیاب یې خوشی خو تا ته څه نه وایي کنه. نو چې زه یې ونیو بیا ما ته یو پولیس افسر و، پښتون و، ډېر شریف سړی و، پولیس و، خو جایداد شاه نه مده د کواټ و، هغې راته ویل چې دا د پولیس چلاکی وه. مونږ ته راوستې کنه، افراسیاب هم ونیوو، بیا هم پرېښود مونږ چې تا اعتبار وش چې راشي. بیا چې زه څنګه ونیوو 3 پسې افراسیاب ونیوو، بیا راوستو کنه جیل ته. بیا مونږ د مرکزي څوته پېښور سنټرل جیل ته راوستو.
کله چې علي خان مسعود او افراسیاب خټک په جیل کې وو، نو حکومت کوشش وکړ چې د دوی سیاسي وفاداراني بدلې کړي.
سنیټر باندې یو نیپ یو سړی خان بہادر یو ورته وی کړ بیا د بوټو په وخت کې وزیر شروسته د مذهبي اغا بیا د نیپ نه خپه شو او تلای اغا بیا په مونږ په سر او راننه وسته جیل ته ما فرشاب ته چې تاسو لیوانیان ځوانان ځواني بربداوي مونږ به تاسو ته وزارت خارجه کې نو کرے ډیر کو دا دا روغه او کې راوځي او دا 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 ما فرشاب ورته چې مونږ به سبا جواب درکو بیا ځا فرشاب دې پوښو فرشاب ته وی ته خو سوشلیست ته په مسکو کې سیکرټری کومته ته و ډیږي کو او ځا فرشاب خو په دې وخت کې خپې دو خيارو مونږ بیا سبا چې بیا راغی خان بدر مونږ ورته نه مونږ نه زو بار ویولي مور ته څه ګارانټي ده پر دې خو مونږ په چلا کړو چې نه وځو مونږ ته نن به هغه کې سبب وایي چې د هندستان جنټان او افغانستان جنټان د نو کړې نه به وشړې هم په خپل ملګریو کې به اعتبار شو تاسو خو کاوه د څه کار نه کنه
کله چې د حکومت دا پلان ناکام شو نو یو ورځ افراسیاب خټک په نیمه شپه له جیل نامعلوم ځای ته یوړل شو
پاکې یو دل داس چالو شو چې بیا وروسته وروسته ماته پته ولګېده چې زه ولې نه یې تنګ کړی افراسیاب ډېر تنګ کړی و که نه چې مونږ دغه وویل چې مونږ نه ځو بهر ته د تاسو نوکارې د کیسې نه منو نو بیا افراسیاب رخه وویستو که نه د شپې نو بیا چې افراسیاب تقریبا یوه هفته نه وو بیا هفته نه پس راغی بیا افراسیاب ټولې کیسه راته وکړه دا یو اټک ته بوتلی و او په اټک کې چې کوم دی اوبو ته به یې کوسکه بیا به یې راوخېژه او دای پکل وي ته دا صرف دا ووایه چې دا بمونه چې خلاصېږي په دې کې علی خان لاس دی که نه افراسیاب ورته چې زه په دروغه څنګه ووایه علی خان خو چې کوم دی ملګری دی او مونږ خو نه په دې شیانو پوهېږو هم په سیاست تاسوته معلوم دی که نه نو بس چې دا ټولې کیسې د یعنی شاید نه جوړېده چې په ما باندې شاید وکړي که نه بیا افراسیاب یوه هفته نه پس راوس خو ډېر کمزوری شوی و
په دغو کلونو کې علی خان مسعود او افراسیاب د سیاسي مبارزینو په توګه ډیر مشهور وو د کابل پر ریډیو به ډیر ذکر کېدلی خو علی خان مسعود وای چې د دوی ته ترګټي تاوان زیات ورسولی
کوم چې مونږ باندې به بیا د کابل ریډیو نه تبصرې کوي چې داسې زماریان دي په جیل کې دسته نوال سار کې خو د عمر داسې مونږ ډېر پرې خوشحالېدو که نه نو بیا وروسته داسې چالو شو چې مونږ د ډي پي آر ته به دوه ورځې پاتې شوې چې بیا هغه څه ورته جج ته پېش کړي وای که نه نو بیا به د کابل نه دا تبصره وشوه که نه نو افراسیاب به وویل که چې ما خیال چې د کابل والا مونږ پرې نیسي که نه وي دا زماریان زه نه هېر وي چې زماریانو ته دوه ورځې پاتې شي بیا د کابل نه وي داسې زماریان دي اودس دي اودس مونږ ته بیا درې میاشتې راکړي که نه
علی خان مسعود لا هم په جیل کې و چې په 1915 کال کې د پیپلز پارټي د خیبر پښتونخوا مشر حیا شرفاو ووژل شو ذوالفقار علي بوټویا د وژنې تور پر نیشنل عوامي پارټي پوری کړ او پر دې ګوند یې بندیز ولګوي او په زرګونو مشران او کارکنان یې ونیول هغه ټول جیلونه ته یوړل شو چې علی خان مسعود وار لمخه هم هلته پروت و د هغه د جیل ملګري زیات شو او علی خان مسعود او همزول یې په جیل کې شغلونه او شرارتونه پیل کړل
دا زمونږ یو ملګری و چې لودی صاحب مونږ بالت د جهان شیطان لو کنه یو دا یو اجا دل صاحب او زو مسخره هم داس وکړله هغه ماته ویل لودی چې ستا د انګریزي پرنونسیشن ښه دی خو ماته دا ته ووایه چې بټوی نن چې کوم دا په پنډې کې وویشتو که نه چې ټول قوم ته ما اپیل دی چې تاسو پاران چې دا 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 بیا جی عادل ویل چې دا مونږ خلکو چې کوم دی داسې نه مانی که نه وي زه بله تلاوت پسې وکړم که نه ما دا ریکارډ کړه په ټیپ کې که نه ما جی عادل پسې تلاوت وکړه که نه نو بیا چې د شپې یولس بجې شوې که نه لودی چغه کړله که نه وایي چې غلی شه غلی شه خاصه خبره ده که نه ټول غلی شول که نه او نو ده دا ټیپ چالان کړه پټیت کې دا خبره وشوه د خوشاله چا د کټ نه اخوا ټوکل چا د کټ نه دی خوا ټوکل په دې کې چا غږ وکړ د هغه دلبرجان ټاکر دغې خبره وکړه وې چې انورجان انور خان چې کوم دی دا د ولی خان سانډو دغې ریډیو چلان کړې وه پېښور نه سندرې وې چې دا څنګه کیسه ده چې دلته یې بټو مړ کړه او دلته چې کوم دی تلاوات پسې وشو او د ملک مارشالا ولګېده او دا دلته سندرې دي چې دروغ مزه لنډ وي که نه وروسته پته ولګېده چې داسې
علی خان مسعود یولس میاشتې وروسته په 1915 کال جولای په میاشت کې له جیله خلاص و خو د هغه له پېښوره په د باندې وتو پابندي وه یوه ورځ د ده ملګري خیال اپریدي د موټر په ډکۍ کې هغه پټ خیبر ته یووړ بیا کابل ته ورسید او بیا د افغانستان ولسمشر سردار داود خان په مرسته جرمني ته ولاړ چې له هغه راهیسي په جرمني کې ژوند کوي خو دلته هم سیاسي هلو ځلو ته دوام ورکړی دوه کتابونه جرمنان بیا یو سو او د اجمل خټک پر ژوند د کتابونو ترڅنګ ګڼ شمېر مقالې لیکلې دي درنو اوریدونکو، په جمهوریت غونو پروگرام کې مو د پښتون سیاسي مبارز علی خان مسعود د جدو جهد کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز حال درکړو. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او زرتا یو بل ونی د خبرونه د سولې پر لور وړاندې کوو. نن د سولې پر لور خبرونه کې د طالبانو سره د جګړې ختمولو او کشمیر مسلې د حل لپاره په ورستیو کې کوخونو خبر لرو. د خبرونه قربا بشیر غواخ دی. نو راځي چې وورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
په افغانستان کې د طالبانو جګړه له 2001 کال راهیسې روانه ده. په دغه کال امریکایانو ځکه د طالبانو حکومت چپه کړ چې د ډلې په نیویارک کې د حمله کوونکي ترهګر ډلې القاعده مشر اسامه بن لادن له افغانستان ونویست او امریکا ته یې ونسپاره. په دې وروستیو کې د امریکای او طالبانو استازو د خبرو له لارې د دې جګړې ختمولو کوشش وکړ، خو دا مذاکرات په ټپه ودرېدل. نن په دی او همدارس په سیمه کې د یو بل شخړې کشمیر په اړه د سولې پر لور خبرونه کې غږیږو. زه بشیر غواخم، هرکلی مکوم. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 13 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره په ایوي غړي خبري غونډه کې ویل چې د کشمیر په مسله د نوي دلی او اسلام آباد ترمن منګړتوب ته تیار دی. دوی دا په عمران خان او مودي پورې اړه لري. یو یې غواړي او بل یې نه غواړي، نو نه کېږي. خو زه درته وایم چې زه منګړتوب ته تیار یم. دا یو سخته مسله ده چې له ډېر وخت روانه ده. هند د اگست په 15 د کشمیر ځنګړی حیثیت ختم ک. د پارلمان د نوي قانون تر مخه کشمیر په دوو برخو ویشل شو چې یو لداخ او بل جمو پاتې شو. تر دې په خوا کشمیر خپل جنډا درلوده، بجټ ټاکو او د هند د نورو برخو خلکو نشوې کولای چې هلته سرکاري نوکری وکړي او یا جایداد واخلي. دوی ټاکنو ته هم نشو درېدلې. خو د اگست تر 15 وروسته دا هر څه بدل شول. تر دې وروسته په کشمیر کې مظاهره وشوه چې د نورو پراخېدو مخنیوي لپاره یې هند سیاسی مشران نظر بند کړی دي. پاکستان په کشمیر د هند سره داول لري او له ازادۍ لپاره رواني وسلوالي مبارزې ملاتړ کوي، خو هند ویلي چې کشمیر نه بیلیدونکي برخه ده چې پاکستان ورته د جګړې لپاره ترهګر ورولي. نوې دلی په کشمیر کې د بل چا منځګړتوب نه مني او خپل داخلي مسلې ګڼي. خو د ولسمشر ټرمپ سره د شریکي خبري غونډې په مهال عمران خان ویل امریکا کولای شي دا مسله حل کړي. دوی زما تمه دا ده چې ولسمشر ټرمپ د نړۍ تر ټولو ډیر قوي هیواد مشر کوي. دا قوي هیواد امریکا مسولیت لري. ولسمشر ټرمپ مهرباني وکړه، ویل چې غواړي منګړتوب وکړي، خو بدبختانه هند زموږ سره خبرې نه کوي. تر دې ملاقات یو ورځ مخکې ولسمشر ډونالد ټرمپ په ټیکساس ایالت کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي سره هغې غونډه کې وینا وکړه چې خوشا 50,000 هندي امریکایان ورته ورغلي وو. ټرمپ وویل چې د هند سره ژورې او ستراتیژیکي اړیکې لري. یو بل مسله چې د پاکستان چارواکو په وینا پاملرنه ورته پکار ده، د افغان طالبان سره د امریکا د خبرو بیا پیلول دي. عمران خان په نیویارک کې د خبري غونډې په پیل کې ولسمشر ټرمپ ته وویل چې په افغانستان کې جګړه پوځي حل نه لري او مذاکرات پکار دي. ولسمشر ټرمپ په جواب کې یوازې دومره وویل چې ګورو به. امریکایي استازو په قطر کې د افغان طالبانو سره د افغانستان په اړه له اتو میاشتو راهیسې خبرې روانې کړې وې او چې کله یو جوړجاړي ته د رسیدو خبر ورکړ، نو ولسمشر ټرمپ د سپتمبر په 10 وویل چې د دغه وسلوالې ډلې سره ځکه مذاکرات ودرئ چې هغوی پر امریکایي ځواکونو حملو ته دوام ورکړی دی. د عمران خان او ټرمپ تر خبري غونډې لږ مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبرلاند ته په نیویارک وویل چې کوشش کوي طالبان او امریکایان خبرې بیا پیل کړي. پاکستان منی چې پر طالبانو محدود اثر رسوخ لري چې د سولې لپاره یې کارولې شي، خو افغان چارواکي وایي پاکستان دغه وسلوالې ډلې ته د پناه ورکولو په ترڅ کې په افغانستان کې ترګې ته لمن وهي.
جانان وطنا افغان وطنا
وطنا افغان وطنا سات وجه دورنا اب دکمن پورشا سات وجه دورنا اب دکمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا سات وجه دورنا اب دکمن پورشا سات وجه دورنا اب دکمن پورشا جانا وطنا افغان وطنا
تحصیل مشال ریڈیو د سولې پر لور خپرونه اوري او زمو کوربا بشیر ګواکیم د پاکستان وزیر اعظم او د امریکای ولسمشر په داسې حال کې د طالبانو په اړه خبرې کړې دي چې په افغانستان کې د سپتمبر په 28 د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. طالبانو په افغانستان کې خپل حملو ته زور ورکړی خو د امریکایانو سره د هغو خبرو بیا پیلولو لپاره رضا ښودلې چې د سپتمبر په 1 د امریکای ولسمشر لخوا ودرول شوې. پاکستان هم د دې مذاکراتو پیلول غواړي. په دې اړه مې د سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسفزي سره منکه کړې او په سر کې مې ته پوښتنه کړې چې پاکستان ولې د دې خبرو په پیلولو کې دلچسپي لري.
دا کله چې ولسمشر ټرمپ دا خبرې ختم کړې آیا وخت کې پاکستان دا ویلي چې دا خبرې که بیا شروع شي نو خبرې او پاکستان به په دې کې هلې ځلې کوي. بیا اوس چې وزیر اعظم عمران خان امریکه په سفر روانو نو دا وخت کې هم دا خبره کړې وه. زما ته موجود ما تورخم کې د ویلي چې د ټرمپ سره دا خبره کوم چې دا خبره بیا پیل کول پکار دي. او دا هم به چې دا خو ما غوښتل چې طالبان یو هیئت پاکستان ته راشي نو سره وګورم. زه ته وایم چې یو خدا اوربند کی او یو د افغانستان د حکومت سره خبرو ته کینی. نو دا خبرې خودی کوي کوشش پم کوي خو آیا طالبان به دا خبرې ومني او کنه؟ طالبان به څه شرایط وي او امریکایان خو اوس یعنی ټرمپ خدا ویلي دی چې یو اوربند پکار دی یو طالبان د افغانستان حکومت سره خبرو ته کینی. نو دا فکر کوم چې دا اوربند خو فیصله خو شی وکنه چې اوربند به طالبان او د امریکایان ترمنځ کیږي لکه چې امریکایان خپل ځواکونه د افغانستان نه خپل شروع کړي. داسې معلومیږي که اشرف غنی بیا انتخاب شي هغه وګټي نو خدا وایي چې دوی به طالبان سره خبرې کوي خو لمبې شرط په ځای چې اوربند شي.
یو سوال خلک په دغه فوټ سولجر باندې راپورته کوي دا جنګیلي چې دی جګړه مار شي دی د طالبانو کوم چې جنگ کوي. دغه خلک به طالبانو ته یو غټ مشکل نه چې دا خپل کسان قانی کی چې تر اوسه پورې اوله ستلس کالې جنگ وکړو اوس بیرته هغوی سره خبرې کوي خلکو سره.
طالبانو چې کوم مشران دي هغې شورا ده هغې خو به ځکه همدغه وجه ده چې هغې به ډېر محتاط اوسېږي. هغې به دغه خپل جنګیالي خپل قومندانان د هغې نه به رای اخلي د هغې د رایې به احترام کوي.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په کابل کې په لومړي ځل داسې یو کتاب چاپ شوی چې د طالبان لخوا د وژل شوو کسانو نومونه او پیژندګلوي پکې راغلي. دا کتاب زرګونه جنایات نومیږي او په زرګونو افغان لیکوالانو، خبریالانو، شاعرانو، پوهنتون استادانو او نورو نومونه پکې دي. دا کتاب کبیر حقمل راغونډ کړی دی. احمد تکل ورسره مرکه کړې او په سر کې ته پوښتنه کړې چې د هیواد څومره ملي شخصیتونه وژل شوي دي.
موږ د 2000 کسانو هغو کادرونو په اړه چې هغوی تر پی ایچ ڈی پورې حتی زده کړې لرلې دي، د قومي مشرانو په ګډون باندې د دوی مستند موږ جوړ کړی دی، د دوی د وژنې ډول، د دوی د وژنې ځای، تاریخ یې، او دا چې دوی څه وظیفه درلودله. موخه یې دا ده چې موږ دغه ورک شوي عزیزان ګمنامه پرې نه کړو، د دوی نوم ژوندی وساتل شي. موږ دې پوښتنې ته جواب پیدا کول غواړو چې د افغانستان دښمنان په څومره ځیرکۍ سره زموږ په معنوي پانګه باندې برید کوي، څومره په ځیرکۍ سره زموږ په څپو کشر وژني.
حکمل صاحب، هغه کسان چې په دې کتاب کې په اړه معلومات را ټول شوي دي، ټول په هدفي وژنو په ترڅ کې وژل شوي دي او که د جګړو په جریان کې یا د چاودنو په ترڅ کې هم؟
غټ اکثریت هدفي وژنې دي، لږ وروسته چاودنې دي. هغه بریدونه چې ترهګرو کړي دي په مختلفو ولایتونو د افغانستان کې، داسې کسان دي چې هغوی قومي مشران دي، د سودا پسې بازار ته راغلي دي، دوی په نښه کړي دي. داسې کسان دي چې په پوهنتون کې درس ورکوي، هغوی په نښه شوي دي. داسې کسان دي چې تحصیل یې کول، زده کړې یې کولې، مدني فعالیتونه یې کول، خبریالان تاسو ګورئ، ګڼ شمېر خبریالان په نښه شوي دي. زموږ مختلف پاړکي دي د هېواد، د دوی لخوا په نښه شوي دي. متاسفانه د دوی نه موجودیت نه محسوسېږي ځینو ډېرو ته. خلک په دې فکر کې چې فلانی جای کې پل وران شو، فلانی جای کې سړک وی جوړ شو، او یا هم ودانۍ وران شو، اما دې ته هیڅ چا ور فکر نه ده چې دغه زرګونه کسان چې قتل شوي دي، دوی تشه څومره غټه ده په دې ټولنه کې. دوی له معنوي لحاظه د دې تر څنګ چې کورنۍ پیغمجنه شوي، د ماشومان یتیمان شوي، ښځې کونډې شوي دي، له معنوي لحاظه څومره غټه ضربه دې ټولنې ته ورکړې ده. په دوی مصرف شوی، دوی د هېواد د ودې لپاره فکرونه درلودل، په دوی باندې خلک راټولېدلی شوی. دغه برخه باید غوښنه شي او دا را یاد شي چې په دې جګړې کې یوازې مادي برخه موږ نه ده زیانمنه شوې، بلکې معنوي برخه مو ده چې زیانمنه شوې ده، چې کېدلی شي زموږ د یو قدر د سر قیمت له ډېرو سترو سترو پروژو نه هم اوچت وي.
د سولې پر لور
هم دې سره د سولې پر لور خبرونه ختميږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
ہر قدم اس پر لے لاجوند حوصلے د چمن دا گلا جوند زارول کے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو ایو گلد اس پر لے میرا پلی پٹی خست باہنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نو لرو بیش میرا پلی پٹی خست باہنا لرو زیچ مینا او محبت خپل مالیار تو زیچ مینا او محبت پل مالیار یو گل دس پر لی بہسا تو دا پل سا تو ملکن پر گل سار کو ہر یو گل دس پر لی بہسا تو دا پل سا تو ملکن
وطن د علم شمی هر لو رنا رنا مو چمن تمل مستیا وطن د علم شمی هر لو رنا رنا مو چمن سچ امن خوشحالی بل رہے بار سچ امن خوشحالی بل رہے بار ہر قدم مس پر لے